درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د طالبانو مشر د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناورین بدې ورځې په پیلي دودي خلک وایي هغه مېرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړې دی او دندې له لاسه ورکړې وایي
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تېرو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
په اورزګان کې په خواردواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی.
لکه په لارې کلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کولې چې ولکه یا د ښکاده لس بس په کب ورځ به جوړل.
تر دې یو نور موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته.
طالبانو د شوزو د حقونو په اړه په شپږم مادو کې یو فرمان صادر کړ. ملګری ملتونه وایي په ژمي کې افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي. په پاکستان کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلی. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو د حقونو د ځینو برخو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. دغه فرمان چې شپږ مادې لري او نن خپور سوی، په لومړۍ ماده کې راغلی چې د نکاح په وخت کې د نجونو رضایت ضروري دی، خو چې د طالبانو د مشر په وینا د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د فرمان په دویمه ماده کې راغلی چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک یې چاته د روغې په بدل کې په بدو کې نسی ورکولی. په فرمان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دي ویل سوي، هغه څه چې په افغانستان کې دننه او نړۍ کې ورباندې اندېښنې ښوول سوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، نجونې په اکثر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه لري. د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي هم د کار له حقه بې برخې سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نه ږدي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې 4 میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی د هغه څه له کبله چې مقدساتو ته سپکاوی بلل سوی وژلی او بیا یې مړي ته اور اچولی دی. په سیالکوټ کې د پولیسو یوه افسر عمر سعید ملک خبرلانه ته وویل چې پریاند کاکومارا چې د راجکو په نوم د جامو شرکت د صادراتو مدیر و، د کارګرانو لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژل سوی دی. د سیمې یوه اوسیدونکي عبدالله نعیم ویلي چې د فابریکې کارګرانو د سریلانکا د دغه وګړي د دفتر په کثافتدانۍ کې د قرآن کریم څو پاڼې موندلې دي. راپورونه وایي د دغه کس د وهل ډبولو په وخت کې پارېدلو کسانو د لبیک یا رسول الله شعارونه ورکول. دا تر ډیره د پاکستان د تحریک لبیک افراطي ګوند شعار دی، هغه ګوند چې تیره میاشتې په پنجاب کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړې او په خوډب کې شپږ پولیس وژل سوي وو. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې د اوضاع د کنټرول لپاره د پولیسو تر رسېدو مخکې خلک د سریلانکا د دغه وګړي مړې په ډنډو وهي. د امریکا متحد ایالتونه وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا د پوځ یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازي هم ډېره سخته ښکاري. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی د هغو انتخابونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې د امریکا متحد ایالتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري. خو میلی د واشنگتن او د ناټو د اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي. اوکرایني او غربي چارواکي وایي چې روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د دغه هیواد په لویدیځ کې تر جنگي تطبیقاتو وروسته خپل پازرګونو پوځیان او ثقلیه تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د 4,000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري چې را روانه میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. ریزنیکوف چې نن یې پارلمان ته وینا کوله زیاته کړه چې کیف به په سیمه کې کړکیچ ته لمن ونه وهي، خو که اړتیا وه په ځواب کې په جګړه لاس پورې کوي. د اوکراین دفاع وزیر وویل د دوی استخبارات تر ټولو د ناوړه سناریوګانو په ګډون ټولو احتمالي سناریوګانو ته پام کوي. د ویلي چې د روسیې لخوا د کړکیچ په وړاندې باید چمتووالی ولرو چې ممکن دغه پوځي تهاجم د جنوري میاشتې په پای کې وسي. په وروستیو اونیو کې د روسیې لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د څه باندې 90,000 روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدلو د امریکا متحده ایالاتونه او د ناټو ګڼ متحدان د عکس العملونو ښوولو ته وهڅول. دوی په وروستیو ورځو کې د اوکراین د خپلواکۍ او مځکني بشپړتیا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره سوې او اوس د امریکا په 4 ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې 8 داسې ناروغان په اومیکرون اخته سوي چې مخکې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډېر ژر په کور کې د کووینونس د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلی، د اومیکرون بڼې یوه پیشه پرون ثبت شوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي تر څو وګوري له ډلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزناک تمامیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي. ترکمنستان د نړۍ په سطح تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځې ته اړتیا لري. کیبل ټکی سی او ټکی یو کې په هغه راپور کې چې په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطح د انټرنیټي خدماتو په اړه دی ویلي، په 224 هیوادونو کې د سوي سروې له مخې ترکمنستان تر ټولو کمزوری انټرنیټ لري چې سرعت یې په یوه ثانیه کې 0.5 میگا بیټس دی. د دې بنسټ په حواله که یو څوک غواړي په ترکمنستان کې د 5 GB یو فلم ډاونلوډ کړي 22 ساعتونو او 24 دقیقو ته اړتیا لري. د راپور له مخې ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یو منځوي هیواد دی، تر جګړه ځپلو هیوادونو لکه یمن، جنوبي سودان، سومالیا او افغانستان هم د انټرنیټ د سرعت له مخې شاته پاتې دی.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې آزادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس د راپورونو نوبت دی. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه د فرمان له صادرېدو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان وایي په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. په دې فرمان کې د ښځو د حقونو اساسي مسایلو لکه زده کړې او کار ته هیڅ راز اشاره نه ده شوې. د طالبانو د مشر په فرمان کې راغلي ښځه مال نه بلکې سیلا و آزاد انسان دی او هیڅو کې چاته په بدو یا هم بدل کې نشي ورکولی. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لنګ دي 4 میاشتې تیرې دوه ولدوی د خزو د حقونو د خوندیتو په اړه د نړیوالو لډیرو غوښتنو ورسته د طالبانو مشر حبت الله خونزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د خزو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته یې نکاح ته مجبورول منع کړل شوي، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د خزو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازه ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کېږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو خزو رضایت اړین بلل شوی او پکې راغلي هیڅوک ښځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی. خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د دې فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی خزمال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅ څوک چاته د صلح په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولای. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او آن قومونو ترمنځ دروغي جوړې په پلمه انجونی یا خزی په بدو کې ورکول کیږي. خو په فرمان کې د بالغو انجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو لدیده مهم ګڼل کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د ښځو د څانګې مسؤوله حیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د دې فرمان د منځپانګې په اړه وویل دې کې ډیر بحث د واده په اړه شوی خو د ښځو د بنسټیزو حقونو په اړه پکې څه نه دی ویل شوی.
دوی کارته د ښځو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په اړه چې د اندېښنې وړ مسایل دي اشاره نه کوي. زما په اند د لوی مسایلو په اړه د طالبانو نه لیوالتیا ښیي او غواړي په دې سره د ډاډ جوړ کړي چې نور مسایل به حل شي، انجونې به زده کړو او ښځې به کار ته ستنی شي. په حقیقت کې خپلو محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او تر خوا یې د ښځو په اړه کومه بنسټیزه ژمنه نه ده کړې.
د طالبانو د مشر په فرمان کې کونډو ښځو ته هم اشاره شوې ویلي کې کونډه ښځه د خپل اختیار څښتنه ده او د هغه لیور یا بل څوکې په زور نشي نکاح کولای. په افغانستان کې د ټولنیز عادت له مخې تر ډېره کونډې مېرمنې د هغې د خاوند لمړینې وروسته لیور ته نکاح کیږي. د دې فرمان په دریم او څلورم ماده کې بیا د خوځو مالی حقونو ته اشاره شوی او پکې د مهر او میراث مسایل د خوځو بنسټیز حقونه یاد شوی او ټینګار شوی چې هیڅ څوک نشي کولای خځې له دې حقونو محروم کړي. د دې فرمان شپږم ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې لیو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوی چې خپل ټول خوځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عدالت وکړي. د خوځو د حقونو فعال زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې چې موضوعات د خوځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي.
نظام څخه خلکو ته وایي خځو حقوق ورکړي چې کوم په شریعت کې ثابت دي نو اسی په نظام باندې لازم دی واجب دا خو حتمی ورکړي. دغه لپاره جلا چلا پروسیجر باندې کار روان دی او وبسي هغه هم
د طالبانو مشر حبت الله خونزاده د حج او اوقاف او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عمل کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې ستري محکمې ته امر شوی چې د خوځو عرایزو په ځانګړي ډول تو کوندو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بې پروايي ونه کړي.
د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی دی. دا فرمان لکه څنګه چې مو واوریدل شپږ ماده لري. تر ډیره د شزو له کورنۍ ژوند سره تړاو لري او هغه جدي اندیشنو ته پکې جواب نه دی ویل شوی چې اکثره افغان شزیا او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د شزو د زده کړو او د کار د حق په تړاو لري. د دې موضوع په اړه د شزو د حقونو له مدافع او د سیاسي چارو له شنندې شکری جلالزی سره خبرې کوچې دا شیبه د ټلیفون لاره را سره ده. محترم جلالزی تاسو ته ارکلی وایم. تاسو به د شزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر فرمان کتلی وی په اړه تاسو تفسیر را سره.
سلامونه تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. bale ma da farman ولیدلو زه غواړم چې دا باس یو څه په لویه کچه مطرح کو. هغه د یوازې یوړ فرمان چې په غو کې یوازې کورنی مسائل د خزو په ارتباط راغلي وي دا په 81 کاپیم نه دی او بل دا چې د ستونزې نشي حل کولای. اساسي خبره دا ده چې اول خو د کومو قوانینو په اساس په محاکمه کې کوم پروسیجرونه او کوم هغه خاص مسائل استثنایی مسائل چې مواجه کیږي د ته برسیدګي کې یو څه تضمین وجود لري. او تر ټولو مهمه لویه موضوع دا ده چې وخت په یو ملک قانون اساسي نه وي او په غو کې هغه یو اختصاصي مهم فصل چې د اتباو یا د وګړو د حقونو باسته او الته د ښځو او نارینه وو حقونه مساوی پیژندل کیږي تر څو چې اساسي قانون جوړ نشي او دغه په مبنا باندې یو قانوني حکومت جوړ نشي او دغه قانوني حکومت د ټول اتباو حقونه په تطبیق سره ونه پیژني. زه فکر کوم چې دا ستونزه نه حل کیدونکې ده. دا فرمان یوازې د نړیوالو فشارونو لپاره یو ډول د کلماتو سره سیاسي برخورد او هیڅ نوې
نړیوالو غوښتنو ته یا د یوغي اندیشنو ته ځواب نه دی ویل شوی. د نړیوالو غوښتنه دا ده چې باید شوزو ته اجازه ورکړي شي چې تعلیم وکړي او یا کار وکړي. دغه دوړو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوی د ملاحبۃ الله اخونزاده په فرمان کې.
اساسی بحث هم دا ده چې کله په اساسي قانون کې د ښځو حقونه تضمین نشي او بیا په نورو فرعي قوانینو کې دا تسجیل نشي او ځای په ځای نشي، امکان نه لري چې په دا ډول فرمانونو باندې د افغان میرمنو اساسي حقونه، چې هغه د زده کړو حق دی، د ټولنیزو فعالیتونو حق دی، د کار حق دی، سیاسي حقونه دي او اقتصادي فعالیتونو حقونه دي. یوازې دا نه ده چې یو میرمن به معلمه وي او هغه به یوازې معاش اخلي. افغانستان کې ډېر داسې میرمنې دي چې هغوی کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې د وړو یا سمال بزنس لوی فعالیت درلود، او متاسفانه چې دوی فعالیتونه اوس درېدلي او د ستونزو سره مخ دي. نو یوازې هغه کلیشهیي او هغه څه چې په یو څه حده په افغان ټولنه کې حل شوي هم هغو مسایلو ته راغلي دي. په دې فرمان کې یوازې په کورني مسایلو باندې بحث شوی ده او په عین زمان کې یوازې ډیر محدود دي نکاتر مسائل پورې ده.
بل لیکن کوم یو شته متوجه شې؟
دا یو بخش.
بل او بخښه ستاسو په خبرې کې ولیدم، لیکن دا لومړی او دوهمه ماده څنګه د یو ملا لوري نوی نه دی؟ ډیر بلایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلۍ رضایت شرط دی. ډیر وایي چې دا وخت د انجلۍ د پلار دی.
زه فکر کوم په دې اکلا باندې هغه ډیر ابتدایي دینی زده کړې هم سیکړې وي، دا مسله درکولای شي چې دلته دیوالی مسله مطرح کیږي، ولی که خپل شخص عاقل بالغ او د رواني لحاظ جوړ وي نو هغه کولای شي چې خپل تصمیم ونیسي. او په این زمان کې بیا حق د تجدید نظر هم لري په فقه اسلامي فقه کې. په دې اړه باندې ډیر دینی مسائل ته یا باسونو ته ضرورت نه، ځکه دا ډیر هغه کټ کلیئر خبر دی، دا ډیر واضح خبر ده. دا چې ملایان ټول پیپیږي ولی دا چې نه عملي کوي دا یو مشکل ده. ما غوښتل چې د دې فرمان پاکلم یو مثال ورکم چې دا فرمان خو دې ورکړلو، مګر دا به څوک عملي کوي؟ د دې نظارت میکانیزم به څنګه وي؟ یعنی دا هیڅ ډول عملي نه ښکاري، ځکه موږ د افغانستان په تیر پارلمان کې هم ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د او تریخوالی ضد قانون باندې کار روان و، ولسمشر غنی هغه فوق العاده توشی کرد، مګر په پارلمان کې خپل ډیر داسې وکیلان و چې هغه درې څلور میرمنې درلودلې، او ډیر داسې وکیلان و چې هغه په خپل په کورنی تریخوالی باندې متهم و او روزمره دا کار کول. متاسفانه نو اوس هم د دې فرمان د عملي کول لپاره هیڅ نه و نظارتي طرز العمل نشي جوړېدلی چې دا د کور په کور وپلټول شي چې کوم انجلۍ آیا د رضایت پرته واده شوي یا نه ده شوي، او یا دا چې مثلا کونډه بل چاته په زور نه ده واده شوي، یا دا چې مثلا د دوی مهر ورکول شوی دی. یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا ده چې متاسفانه باید ووایم چې همدغه دینی علما په اسلام ملا باید ووایم، ځکه چې علما او کلاس بیا بیل ده، دوی په نکاح کې موجود وي باوجود د دو چې پوهیږي چې دا ولور حرام ده، مګر دوی په هغې نکاح کې برخه اخلي او هماغه مقدار پیسې لیکي، او د انجلۍ د پلار نه پوښتنه کوي چې دا پیسې دې حاصلې کړې دي. یعنی د خپل انجلۍ نه پوښتنه نه کوي چې آیا دا مهر ستا پر رضایت ټاکل شوی یا نه، او آیا دا مهر تا ته رسېدلی یا نه، او د دې لپاره هیڅ قانوني سند هم وجود نه لري چې کله انجلۍ وغواړي چې هغه په قانوني شکل باندې حاصل کا. هیڅ نوه قانوني هغه نشته، فقط یو دعا کیږي او د مشرانو په مخ کې ویل کیږي چې دومره ولورو، او دغه دعا او دغه مجلس هم یو ملا کوي چې هغه په دې مسایلو باندې ښه پوهیږي. متاسفانه نو دا فرمان د افغان میرمنو ستونزې نشي حل کولی، او دا یوازې مغه د نړیوالو ټولنه د فشارونو لپاره یو اقدام مو چې متاسفانه دا راځي.
تاسو خو وایئ چې د نړیوالو فشارونو په مقابل کې دا یو اقدام وو، خو ځینې بیا وایي چې طالب مشران لا هم په همغه کلیوالي چاپیریال کې دي، یا همغه چاپیریال پر ذهن او فکر حاکم دی چې د اوسنی عصر شرایط نشي درکولی، ځکه هم دوی یوازې هغو مسایلو ته متوجه دي چې په خپلو کلیوالي جماعتونو کې پرې شقی شي. البته ځینو یې اوس درکړي چې د روغتیا په برخه کې یا د ښځو د تلاشۍ لپاره ښځو ته اړتیا ده، خو په عین حال کې په دې فکر نه کوي چې که ښوونځي ته یې پرې نشتي څنګه به ښځه ډاکټره کیږي. دا چې د طالبانو تر ټولو لوی مشر د نجونو د تعلیم او کار موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، فکر نه کوي چې دلیل به یې همدا موضوع وي؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، همدا موضوع ده چې دوی ډېر په ابتدایي کلیوالي او د وی ورسته پاتې ټولنې یو ورسته پاتې تصویر وړاندې کوي. متاسفانه چې نه یوازې دا چې په دې فرمان کې هیڅ نو عصري او اوسنی ستونزو ته اشاره نه ده شوې او هیڅ نو حل لار نه ده پیشنهاد شوې، حتی اشاره نه ده ورته شوې. برعکس، په رئیس وزرا هم چې د دوی کومه وینا درلودله، د ښځو حقونو ته په صورت د اوسنی وخت په اساس یا تقاضا په اساس چې کومې غوښتنې دي هیڅ نوې اشاره یې ورته ونه کړه. او په عیني زمان کې د حکومتداري یا د اوس په حکومتداري کې دا کفر دی چې دی ملت ته ووایي چې تاسو روزي د الله نه وغواړئ، نو بیا دی ملت ته دومره مصارف، خپل ثروت، خپل دولت او خپل هغه بیت المال ولې دوی ته تسلیم کړی دی؟ خو د همدې لپاره چې دوی خدمات ورته وړاندې کړي. یو د اساسي خدماتونو نن اندازه چې جنکې ته د ذکر زمينه مساعده شي او میرمنې او نارینه مساوي حقونه ولري د ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو لپاره.
ډېر زیاته مننه د سیاسي چارو شننده شکریا جلال زئی وچې له ازادي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. په اورزګان کې په سوی تغذیه د اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی. د اورزګان ولایت روغتیاي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پخوا پرتله په خوارځواکي د اخته ماشومان شمیر څو برابر زیات شوی دی. دوی وایي د فقر او غربت لامل ماشومان او میندې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچال لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډې وژده او اوسه تازه د ترنکوټ ولایتي روختون تر وړي. د اورزګان په ولایتي روختون کې بسترونه له هغه ماشومان ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکي له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یو له هغه میندو څخه دی چې څلور ماشومان په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي، او اوس یې د ترنکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی، او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږي ویده سوي دي.
چې دا مواد نه خورم هم هم تاسو نه ولا کې په لارې تلاس ولا کې یا ګرځې دا ولا کې خبرې کوله چې ولا کې د فکر دا بس په کله راز بیا جړل غاری په ولې د مو شره نه ست چې یو خن بالا په دا مواد نو راځل دي دا مواد کو دا د خبر کو چې دا مواد وات چې پیدا کې نه کیږي.
د افغانستان روختونونو او روغتیایي کارکونکو په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیه له زیاتېدونکو مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی. چې شایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سو دې درملو او د سوی تغذیه په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هر ورځ تر ساعتونو پلې مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. مجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان یې د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلي دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیه مواد ترلاسه کړي او یا یې هم په روغتون کې بستر کړي. خدای دا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد ورکول کیږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نمې پاګه کړن کنه درې مده زمو راځم کوم وړې ده نه مواد راکې نه مشته را رسېږي و دو پېښې دې نه نه کې یوه یوه نه کې ټوله کې واره کې مشته غې پرېږدې پرون مې ورته کتل کاټنا نه څلور پنځه ویړو په خونه کې چیرې کول پرونه نه و د سکولونه پډه کوې وړو مشته اینن درې مې پورته زمو راځم چې نن مې پدغه رکان دې د غوزې مې شوا سیب چې په کښې نه په میان کې ولاړې ده نه سي در پښو دې لاندې کوي چې ولاړ سي در کې نه وي و زه راځه و زه بل سبر را راسي بل سبا ولا راس وینست ما وات خلاصې دې زی و زی ولا کدان لا درکو زمش کښنی اوږ دې مش په کور کې د ماشان وړ نه لرونه ولا کښې لرو کښنان مې د غاړې د غوزې مشاسه د علي رضا سره پر پښو زو خدای که په موټر کې راغلی یا پر موټر ګاټا دون پر پښو راس مخسن پر پښو نه سوال اړه دې دې مش ته شې نه راکې نه شې را رس
خیر یو وخت راغلی کښنان نو وږی ته دې د ښار د ماشان د نه لرو ته په کور کې نشته زم ما ورته چې په پښو زو راځو ته علي په دې د نه د ناس زیاړې و چې دا
په روغتون کې د سوی تغذیه د برخې مسؤله ډاکټر ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی دي د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا مني چې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي، خو ای لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډیروالی دی. دا وایي د پخوا په پرتله څو برابره په سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
ډېر په تکلیف کړی چې زموږ په وسه پوره یي موږ هغه تر یوه نیم بجو پورې خپل کار ته کوو موادو وړو ورکوو چې دی ځي کور ته رخصتوو موږ تر اوسه پر پرسونال هم بند کړی دي یوه دننه پرسونال ته ورکوو نه خېښو خاله ته ورکوو او چې د چا حق یې موږ یې هغو ته ورکوو موږ یې لاس ګورو مټې ګورو چې د هغو حق یې موږ هغو ته مواد ورکوو نور یې بلې چا ډېر سوي دي مریضان بیخي ډېر سوي دي دونې ډېر سوي دي چې یعنې زموږ تر وس وتلي دي.
د ډیرو افغانانو اقتصاد چې په کرکیله باندې بنا دی د سختې وچکالۍ له امله زیانمن سوي دي. همدارنګه د طالبانو لخوا د قدرت ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د سکوت له امله ډیر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه هم نه دي اخیستي او د خوراکي توکو بیې هم ډیرې لوړې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WP او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداری ورکړی و چې په سختې خوارځواکۍ اخته 1 میلیون افغان ماشومان ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړي که چیرې بیړنۍ درملنه یې ونه سي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي اما روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ 41 01.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې سازمان له قوله په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې ده. د دې خبرونې په دوام کې په دې موضوع هم راپور لرو او دغه راز ازادي او اوریدونکو پروګرام هم مهیروي چې په دوهمه نیمایي کې خبرو. خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، په مغوړم د دې سات خبرونو ته
د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو د حقونو د ځینو برخو پر عمل کېدو چنګار وکړ. په فرمان کې د نجونو او شوزو د تعلیم او کار د حق په باب څه ویل سوي؟ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د پاکستان په پنجاب کې پاریدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی د هغه څه له کبله چې مقدساتو ته سپکاوی بلل سوی وژلی او بیا یې مړي ته پور اچولی دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د سختې اندېښنې وړ دي. د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته نږدې د 4,000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري را روانې میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي او ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځ ته اړتیا لري.
که څه هم طالبانو نږدې یولس یا دولس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتېږي، خو طالبان بیا وایي چې په خپلو کړیو ژمنو ولاړ دي او ژر به مامورینو ته معاش ورکړل شي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو د پیل په درشل کې دی. د دې پروګرام په وینا په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې او د ژمي له پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د بیوزدو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یادونه باسي. نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه ځلې د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده، خو لا هم په افغانستان کې د بشري بحران په زیاتېدو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د تازه خبرداري په اړه دا راپور واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل هغه ځای چیرته چې موده وړاندې د نږدې شپږ میلیونه انسانانو د ژوند څرخ روان و او توانېدل چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، خو نن د بشري ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکي میرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خای نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو راغلي، ځکه د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد د نږدې 3.3 میلیونی نفوس 3.2 میلیونی بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وايي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی، خو خلک ډوډۍ نه لري.
مال په سر باندې خرڅ کو، نیمه په مجبور په تاوان خرڅ کو، نور وضعیت پزل د خدای خدات
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری الن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. د هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوي له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بې ګناه خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی نه باید له دې عمله چې په دې هیواد کې زیږیدلي له لوږې ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په افغانستان کې 23 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداری ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوندي له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولي او د خوړو د نړیوال سازمان له دې دریځ هرکلی کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
باید بین ملي ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي او د دې ستونزو په لمنځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
د افغانستان د بهرنیو عسکرو وتو، د مخکینی نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنیو مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواد د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلی. د خوراکي موادو کمښت لیوي خو او د روغتیايي نظام د لمنځتلو ویره لبلې خو د افغانستان د راتلونکو بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنون کې انزور ترسیموي.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیدي چې د طالبانو د حکومت د سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پر اتګ آرامي راغلي، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پاملونه. هغه شهیدان چې ګوزي دي شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او دا هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم، جوړ په خیر سره شری دا آزادی کارکونکو ته ټول ته سلام وایم. پس سلام دا خلک چې نکي پر طالبان درواغ نه وای چې دغه گرانی اسمان ته وختل او دغه طالبان گرانی جوړ کړه د خپل عملونو سم کې نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانه وي. والسلام.
السلام علیکم، محمد خان مبارک د هلمند ولایت تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو حق کتنانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي، دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دی په د پوځي اډو کې دی یا په نور ځایو کې دی باید هغه پر ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بده مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدین په نامه چې څه یعنی ټول نن د شېما ځینې داسې چمنو کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دې سره نه شایي د پوځي وسایط سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهیږي نه چې دا سره کم چلو کېږي او هغه کمپیوټران چې دی هغه د دې د زده کړې لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي کړي. نظم د ټول مجاهدینو سره اخیره ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیڅ دی بعد دغه بیتل ما شان د ځان وو د هغه ورځ خو دې در پیاټ کې شدی په موټر سایکل د چيلو پیسي نه د لو جدي په وګ ولا ډوډي نه د لو نه دا اوس د خدای پاک په دې څخه ډیر ناراض چې دې وځا کارو تم دا تړلې د پجن صاحو کې دې د دوه سره ظلمونه کوي. دغه کوم شان چې دغه مخکنی حکومت سپاتو سوي دي باید هر مجاهد اوسو کې کوشش وکړي چې دا شان خوندي کې او هغه ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ما پیغام دی و ذبی الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سب کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکې شو نو دی په دې وځو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد علاقه کې کپچاو کې واده دي تر زر مرمۍ وته څنګه مرمۍ درکه او زیاتې وښته دا خود شهیدانو د وینو سره خیانت دی دا خو د ملت سره خیانت دی دا خو د خلکو په وینو راغلی دی چې ورته وایي دا د اشرف غنی په د اشرف غنی د پلار خو نه و کارخانه خو نه و دا خو د ملت په وینو راغلی دا ویل خیانت کوي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستین کې دم دا دی چې د بی بی سی راډیو ته خبر دل چې د طالبان یو مشر وی دی چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کو. آیا دا د هلمند تاسو کې دا کوم مشران دی؟ درګي مشران دی، معز مشران دی، د څلور څلور نکای ور کړی دی. البته پنځم نه دروا کنه پنځم هم کول دې څلور نکاو روپی مہر په حساب کتاب ولې دي نکي دې څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب دې تجایز دی روا دي د اعتماد ویلې خړل مجاهدین ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه مځکه چې د طالبان په تسرب کې دي د شتونه سل سل دی په 1500 دی په مځکه دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خاصي پدری علاقہ پپینز علاقہ پدوال علاقہ ایا دا دې جائز دي د سرول حساب کې د خدای پاک سره دینه مخ مخکېږي ایا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مستجلاره دي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې خپل لمګړتیا باندې صدر اچي په دې شری چې د ما پیغام نشر کی د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر ما پیغام نشر کی و سلام.
السلام علیکم. زه تن معلول دی علمی میلاد خبر کوم. ما د ازادي رادیو څخه دا تم او امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو تر وروسته په ډول ورسی یا زما سره د کوم خیریت د نسټ یا کوم مشه سره زما سره په تماس کې زه د ډیر سخت سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم. زما راته تم او امید د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې زما د غواز دیر جروال دی او دیر جروال ما پا حق لبانی دی خپل دریز برانی کیاو ما دا غا پیغام نینا شریع جنو دوی دی پا خپل اکتیف را پروی.
بلی السلام علیکم. ننگار اولاد دو خویانه اولاد سال نکاس را پرتباد کن ستاستا ستاستا پول ما دو کار کن که خپل نیک حیل و اترامات واندی کن را رم را بتا پا امداد او مسایدت او کومت دی اولاد سالی که چکم بازی دا غا کور خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکو په کې مرشي ویلي هغه ته توضیح کوي. بل هغه څوک چې مستحق یا ته ورکی حاول قران او تمسک کې قران نه سر باندې کېږي چې هغه تاسو مستحق او بل مطالبین ته کوم بس کې چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه ویځي نه کوي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی او پادار هم د هلمند د ګریشو لسانی سره سایت سره پیغام لیکره غلم ارز نه غاړي دلته د کریشو لسوالی ته د مایبینو مرستې رالی د مایبینو حکومت هغه طالبان فقط خپلو مایبینو ته ورکړلې جنګلي و کوشتۍ وو مایبینو هغو ته ورکړلې ده. نو که حکومتي مایبینو د پخواني حکومت که ملکي خلک وو هغو ته ورته لانه ده ورکړې. نو طالبانو د لوړپورو چارواکو سیمې دا هیله ده چې دا مشکل حل کړي او دا نور مایبینو ته هم خپل حق ورسېږي.
وعلیکم السلام علیکم. د میدان وردګ ولایت د چاک دی ولسوالۍ د گردنی مسجد منطقې څخه مې در سره اکنی ولیدا. یو زادای رادیو ټولو کارکونکو او اړویدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا چې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بے واسه وي او بے کاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات له خوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو له خوا خلکو ته ورکول کېږي چې هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضه جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له شوګاته خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېرو سختو شرایطو کې ډېر سخت
زلیل او رنگزر د ژوند تیروم زما د ازادي راډیو صدا غهیل او ارزو د چپچې دي توګه ډیر سره زما نړیوال پرورې زما سره په جهه کې کومه کوکی ازمر د معلول تو بیا ازمر د بول پر برابر غام سره کوم د خدای پر یا نه علی یعنی
یو نظر یو تلکات یو مشره لرو نور نه خوراک شي.